द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे پرانوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ٹی وری ڈیو دے نند خالی روز دو زرا سوال سم کال د مئی د میاشت ل سم نیٹا دا پ پخور کے وخت شو دے د ماس ختنیا تو پ کابل کی دی ونی می او دو تہ واشنگٹن ڈی سی کی د روز یو لز بجی شو دی تاسو زم گغک د واشنگٹن ڈی سی ناوری د وایس اف امریکا ٹی وری ڈیو پ دے یو سات خبری خبروانہ کی دتا زواگ مجالوان
او زو محمد اکرام
ہر کلی وایو سم سس پامرا گرزو مهم خبرونو سټکو دا
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي، خو ویلي د ترهګر حملو به پوره جواب ورکوي.
دا خبره د خالی پرواز د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په لاهور ښار کې د میډیا سره د لنډو خبرو اترو پترس کې کړی دا.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وجنه کې د امریکا سره په مرسته تورن د ډاکټر شکیل افریدي وکیل سمیع الله افریدي په عدالت کې د هغه د کیس نه پشا شوې دي. هغه وایي
او پاکستان وای د پولیو رنز مخنیوي لپاره با کلک ګامونه پورته کوي او په ایئرپورټونو یې د مسافرو لپاره د پولیو ویکسین کاونټر جوړ کړی دی. د صحت نړیوال وزیر وایي د سفری بندیزونو سفارش بیرته اخستلو لپاره به د صحت نړیوال ادارې ته د پولیو مخنیوي لپاره عملی ګامونه خودل بی.
اور اس چیز کو ظاہر ہے ہمیں مؤثر طریقے سے کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو عارضی پابندیاں ہیں نا، یہ تبھی اٹھائی جائیں گی جب ان کو ہم کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے دکھائیں گے.
دا او یوش میں نور مهم رپورٹونه مرکه بزم غپدی یو ساده خبری خبرونه کی تاسو ته وړاندې کوم سره اوسې خو لا ول هم تاسو پام راګرځو مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان حکومت وای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. د اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید لاهور کې میډیا سره خبرو کې ویلي حکومت ویني تویدو په ځای ترهګرۍ د مذاکرات په ذریعہ ختمول غواړي، خو ویلي د څه قسم تشدد ګام به پوره جواب ورکوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې حکومت او طالبان د یو بل سره امن خبرې اترې کوي، خو په وروستیو ورځو کې په دغه خبرو کې پرمختګ په نظر نه راځي او دواړه اړخه دا خبره مني چې د مذاکراتو په لار کې خنډان موجود دي. پرویز رشید ویلي جمهوریت ته څه قسم خطره نشته او دا چې احتجاج او جلوس وستل د هر سیاسي ګوند جمهوري حق دی، خو نوموړي ویلي دغه احتجاجونه دي د جمهوریت کمزوري کولو لپاره نه استعمالولی کیږي.
او په پاکستان کې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون لپاره د امریکې سی آی اې سره مرسته کولو باندې تورن ډاکټر شکیل افریدي وکیل اډوکیټ سمیع الله افریدي د هغه کیس نه پشا شوی دی. ویلي چې ژوند ته مخ دړه کول او وجې دغه فیصله غسلی د ډاکټر شکیل افریدي موجوده کیس په خبر کمشنر سره دی او وړاندې ورته د اف سی آر د قانون لاندې دریش قاله قید سزا اورول شوی. دا په داسې محل کې چې وړاندې په ملتان کې نامعلوم وسوالو لخوا وکیل راشد رحمان وژل شوی چې توهین رسالت یو کیس وکالت یې کو.
د پاکستان د صحت چارو مرستیال وزیره سایره افضل تار الوی په ملک کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو کار شروع کړی دی او ټول سبو ته غږ کړی دی د پولیو د مخنیوي کمپاینونه تیز کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سفارش کړی دی پاکستان د ملک نه بهر تلونکو مسافرو ته د تلو وړاندې د پولیو قطرې ورکول یقیني کړي. د صحت مرستیال وزیر ویلي بهر ملکونو ته تلونکو مسافرو ته د پولیو ویکسین ورکولو لپاره په ایئرپورټونو باندې د ویکسین کاونټرې جوړې کړې شوې دي. نوموړي ویلي قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان د بلقې لاندې کشمیر کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین رسول د مرکزي حکومت سیمواري ده او دا چې دوی به دغه کار سرته رسوي.
په بلوچستان کې د سختو طوفانونو له کبله د بجلی ستنې ړنګېدو ورځو وروسته هم د کسکو ادارې لخوا دغه بجلی ستنې نه دي مرمت شوي چې له کبله یې اوس هم زیاتره برخو کې بجلی نشته. د دغې له وجې عامو خلکو زمیندارو ته سخت مشکلات رامخته شوي دي. نور تفصیل ورو حمید سمسور نه په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د درو ورځو د تیرېدو باوجود د برېښنا صوبایي څانګه کیسکو نه ده توانېدلې چې له توفاني هوا او زخه ویجاړې سوي د برېښنا ستنو د بیا رغونې کار پیل کړي. د توپانی هوا او لسو بزخه د سوی او د مچ ترمنز لګی دو زخه راغلی د برېښنا لوی لاین 240 کیوی لاین څلورستنی راړنګ کړی دی چې لسو به د بلوچستان شپاړ ضلع لکه کوټه پشین کل عبدالله کلا سیف الله ژوب بولان سوی مستون کلات اغیزمنی سوی دی د لوډ شیډینګ کچه ډیره زیاته سوی ده د بلوچستان د دغو سیمو کروندګر وی چې دا وخت دلته د سیبو زردالو او د چری باغونه لسپری سره سره وو بخوري ته اړتیا لري او دغه ډول دوی پکیټیانو کې د سبزی کرل د پټاټو د شول سره سره اوربسی او غنم هم وژه اسپانی دوی وو بوته سخت اړتیا لري د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر حاجی عبدالرحمن بازایی وی چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت سره غلی دي دوی د بلوچستان د برېښنا د ستونزې د حل کولو ژمنه کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو ده.
او جمرود کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د نامعلومه وسلوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لوی لارې سور کمر کلی سره نږدې افغانستان کې د نیټو ځواکونو له امدادي او پوځي سامان وړونکي ګاډو باندې ډزې شوې دي او یو کنټینر ته اور ورته کړی شوی دی. بلخوا د فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي وایي چې سور ورځو راهیسې د تیرا کډوالو خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده او په تازه لړۍ کې شپږ سوه کورنۍ بیرته
د بشری حقوقو نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي د نایجیریا امنیتي ځواکونو ته د وړاندې نه د جنکو په سکول د یاغیانو د حملې خبرداري ورکړل شوی چې په کې وسلوالو د 300 نه زیاتې طالب علمان تښتولي دي. د بخښنې نړیواله اداره وایي د نایجیریا امنیتي ځواکونه په خبرداري باندې عمل کولو کې ناکامه شوي دي کوم چې دوی ته د بوکو حرام جنګیالي ډلې د حملې څلور ګنټې وړاندې ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی ته ځایي چارواکو او دوه اعلی پوځي افسرانو د دغه خبرداري په حق لا ویلي. د امریکې په شمول د نړۍ څلور ملکونو نایجیریا سره د مرستو وعده کړي. امریکا وایي د طالب علمانو لټونکي د مرستو لپاره یوولس امریکایي پوځي افسران نایجیریا ته لیږلي دي. رپورټ په د وایس اف امریکا ته استاد منګا همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
افریقایي هیواد په نایجیریا کې نږدې یو میاشت وړاندې اغوا شوي 2500 نه هم زیاتې د سکول جنکۍ لا تر دې وخته پورې اسلامي تندروې ډلې بوکو حرام په قبضه کې دي. د تندروې ترهګر ډلې خود ساخته مشر د جنکو د اغوا پخلی هم کړي او دړکۍ هم ورکړي چې جنکۍ به خرڅ کړي. په ګرد نړۍ کې د پیښې په حق لا سخت غوسه او خپګان مخې ته راغلي او د امریکې په شمول یو شمېر هیوادونو د سکول جنکو د لټون او بازیابۍ په اړه د مرستو غږ هم کړی دی. د امریکې د دفاع مرکز پینټاګون وایي چې دوی هم خپل شپږ ماهرین تیر ورځ نایجیریا ته لیږلي دي او دوه نور به هم ډیر زر لیږي. د پینټاګون ویاند اډمیرل جان کیربی وایي چې دا د هغې امریکایي ټیم برخه ماهرین دي کوم به چې نایجیریا کې اغوا شوي جنکو بچ کولو لپاره خپل ماهرانه امداد کوي. د پینټاګون ویاند جان کیربی وایي چې په هر یوې د اغوا په پیښې کې وخت ډیر مهم ځای لري او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د ګړۍ او د وخت مخالف اړخ ته منډه وو. د پینټاګون ویاند وایي چې دا نوي لیګلي ماهرین به د هغو لسو امریکایي ماهرینو سره په ګډه کار کوي کوم چې اوله نه هغه هلته موجود دي. زموږ ماهرین به د نایجیریا سره د رابطو، پلاننګ او د خفیه معلوماتو په جایزه اخیستو کې امداد کوي.
د ملګرو ملتونو په سویلي سودان کې لوړ چارواکي لخوا په سمدستي توګه د مرستو غږ شوی دی چې وړاندې د میاشتو راهیسې روان د فرقې ځی جګړې د ختمولو په لړ کې ډزبندي لوزنامه هم شوی. توبی لانزر د خالی پرس په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې سړکونه باید چې خلاص شي او سیند او د اوبو لارې دې هم هغه سامانونو رسولو ته تیار شي چې خلکو د مرستو لپاره برازي. جمهور رئیس سلوا کیر او د یاغیانو د ډلې مشر ریک مشر د جمعې پر ورځ مخامخ شوی او په دغه لومړی ملاقات کې هغه تشدد ختمولو په لړ کې لوزنامه هم شوې ده چې 15 میاشتې روان دي شروع شوی.
فرانس او جرمنی روسه خبرداري ورکړې چې یوکرين کې د مې په 15 نیټه د پلان تر مخه صدارتي انتخابونه ونښونو د دې با د روس لپاره به د نتیجې مخترازي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند نن په دې خبره باندې زور ورکړی دی. د اتوار پر ورځ د روس پلبا یاغیانو لخوا د یوکرین دوه مشرقي سیمو کې پلان چبه د خپل باقی لپاره ریفرندم غیر قانوني دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا د ریفرندم ځنډولو غږ په وجود یاغیان وایي دوی به مشرقي یوکرین کې ریفرندم کوي.
د تایلند د وتلي وزیر اعظم ینګ لنګ شتواترا ملاتړو د خالی پر ورځ غربي بینکاک کې د حکومت پر ضد مظاهرچانو مخه نیولو هڅه کړې ده چې غواړي یو نوی موقتی حکومت پر ځای شي. په دې لړ کې یو لوی لاریون نن شوی دی چې پرون د حکومت مخالف او مظاهره کوونکو په سرخار کې حکومتي ودانیو او ټلویزیون سټیشنو باندې د قبضې کوششونه هم کړي دي. د تایلند پولیس د اوښکو بیونکي ګیس په ذریعه د مظاهرو د ختمولو هڅه کړې چې غوښتل حکومتي ودانۍ نوتا وردنه نشي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو دی د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید لاهور کې میډیا سره خبرو کې ویلي حکومت د وینې تویدو په ځای ترهګرۍ د مذاکراتو په ذریعه ختمول غواړي، خو ویلي د څه قسم تشدد ګام به پوره جواب ورکوي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې په ظاهره د حکومت او کلدم تحریک طالبانو ترمنځ امن خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي، د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ترهګرۍ د ستونزې د خبرو اترو د لارې د هوارولو غږ تکرار کړی دی، خو ورسره دا هم په ډاګه کړی ده چې د ترهګر حملو به ملاماتې جواب ورکوي. دا خبره د خالی پرواز د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په لاهور ښار کې د میډیا سره د لنډو خبرو اترو په ترڅ کې کړی ده. د هغه وینا وه چې حکومت د کلدم تحریک طالبان سره روانه شخړه د وینو تویولو پر ځای د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي، خو کچرې د طالبانو لخوا ترهګر بریدونه کیږي نو د پاکستان ځواکونه به د هغې خلماتې جواب ورکوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په واک کې د راتلو سره سم ملک کې د ترهګرۍ د شخړې هوارولو لپاره د کلدم تحریک طالبانو سره روان کال د جنوري په میاشت کې د امن خبرو اترو لړۍ شروع کړې وه، خو د طالبانو لخوا د پرلپسې بریدونو او د هغې په جواب کې د وړو وړو پوځي کاروایانو له کبله په ظاهره د دواړو ډلو ترمنځ امن خبرې اترې د ځن ښکار شوې دي. او امریکې هم یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې دننه د ترهګرو د پټو جالو د ختمولو لپاره په پاکستان باندې فشار سیوا کړی دی. د تیر زیارت پر ورځ شمالي وزیرستان کې د ترهګرو لخوا د نه اف سي عسکرو د وژنې وروسته د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره یو ملاقات هم کړی و چې پکې د فوج سر لخکر وزیر اعظم ته په ډاګه کړی و چې فوج به ارو مرو د ترهګر حملو جواب ورکوي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر خاغلی پرویز رشید سباله د تحریک انصاف لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د کیدونکو انتخابي جلسې په تناظر کې دا خبرونه رد کړي دي چې ګنی د ملک دننه جمهوریت ته څه قسمه ګواښ موجود دی.
جمہوریت کو کہاں سے خطرہ آ گیا؟ خطرہ تو ان دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ اس طرح کے جو امریتوں میں پلے ہوئے سیاست دان تھے ان کی سیاست کے خاتمے کے لیے جمہوریت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہوئی. احتجاج کرنا یہ جمہوری حق ہے، جلسہ کرنا یہ بھی جمہوری حق ہے، لیکن آپ اپنے اس جمہوری حق کو استعمال کریں جمہوریت کو.
دی وای چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته، بلکې جمهوریت د هغه سیاستدانانو د ختمون لپاره په خپل یو خطر جوړ شوې ده څوک چې د امریت د سوري لاندې روزولي شوې دي. هغه دا هم ویل چې احتجاج کول د هر چا جمهوری حق دی، ولې په کار دادا چې دا احتجاج د جمهوریت د طاقتور جوړولو لپاره استعمال کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا جی ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو، اوس هم تاسو تفصیل وړاندې کوو. په پاکستان کې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون لپاره د امریکې سی آی ای سره مرستې کولو باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل اډوکیټ سمیع الله افریدی د هغه کیس نه پشا شوی دی، ویلي چې ژوند ته مخ دړه کوله وجې دغه فیصله اغستې ده. دا په داسې مهال کې چې چړوانې هم په ملتان کې نامعلومو وسلوالو لخوا وکیل راشد رحمان وژل شوی و چې توهین رساله یو کیس وکالت یې کو. نور تفصیل ورو د ارشد مومن نه په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلو کې په مخبره کې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل ایډوکیټ سمیع الله د شکیل افریدی د کیس پیروي نه پشا شوه. سمیع الله ډیو ریډیو ته وویل د کیس پیروي له وجې ورته د تیر یو مودې راهسې د وجلو دړکې ورکړل کېدی.
تاسو ته پته ده چې په پښتونخوا کې خو د ځینې تنظیمونه چې دلته کې ډېر زیات سرګرم هم دي، نو د هغې په وجه باندې چونکې د دې کیس نوعیت داسې و چې هغه خلک د دې کیس په چلولو باندې خوښ نه وو. وخت دمکیانې موږ له میلاو شوې دي، اوس هم د همغه دمکیانو سلسله شروع وه. زما فیملي ته، ملګرو ته، څومره رشتهدار دي، هغې ټول ډېر زیات په ذهني تکلیف کې مبتلا وو. نو د ټولو هم دا خوښ
ډاکټر شکیل افریدی په کال 2012 کې د امریکای خوفیه ادارې CIA لپاره د اسامه بن لادن په پوځي خار ابتاباد کې د وجلو په تور نیول شوی او بیا پر د مرګ یو مقدمه هم درج شوی و چې د FCR قانون لاندې ورته درش کاله قید اورول شوی او موجوده وخت کې دا کیس د پیښور کمشنر سره دی. یادونه ده چې د سمیع الله د شکیل افریدی کیس پرې خودو فیصله په داسې وخت راغلی چې څو ورځې وړاندې په ملتان کې یو وکیل راشد رحمان د نامعلومو وسلوالو لخوا وجل شوی، چا چې د توهین رسالت په حق له د مقدمې وکالت کو او رپورټونو تر مخه د نامعلومو تنانو لخوا ورته د مرګ دړکې ورکړل کېدی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
سم جمرود کې پولیټیکل انتظامیه وایي چې د نامعلومه وسلوالو لخوا د پیښور او د تورخم ترمنځ لوی لارې سور کمر کلي سره نږدې افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره امدادي او پوځي سامانونه وړونکي کنټینر باندې ډزې شوې دي او بیا یو کنټینر ته اور هم ورته کړی شوی دی. په دغه پیښه کې کومه مرګ ژوبل مخې ته نه ده راغلی. بلخوا د فاټر ډیزاستر مینجمنټ اتارټي چارواکي وایي چې د څو ورځو راهسې د تیرا کډوالو خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو په پروسه کې نږدې 600 کورنۍ په تازه لړۍ کې بیرته ستانه شوې دي. نور تفصیل ورو د ابراهیم شنواری نه.
په جمرود کې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه په موټر سایکلو او یو موټر کې سورو وسلوالو کسانو نن سهار د 11 بجو شاوخوا د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی سړک د سور کمر کلي سره نږدې افغانستان کې ناټو ځواکونو له امدادي او پوځي شاین رول والا درې ګاډو باندې ناتاره ډزې وکړې. د ډزو شروع کېدو سره سم په دغه ګاډو کې موجود ډراوران او کلینډران دغلته نه په تیښته کې کامیاب شول. وسلوالو کسانو د ډزو نه پس یو کانټینر د ځان سره بوتلو او وروسته یې په کچه سړک ول اور ورته کړو چې له وجې دغه کانټینر او ګاډی په مکمله توګه تباه شول. هغې نه وړاندې د ډزو له وجې هم دوه نورو ګاډو ته جزوي زیان رسېدلی و. د پیښې ځای سره نږدې په اولدارۍ څوکۍ کې د خاصهدارو او لیویز موجودګۍ باوجود برید کوونکي د پیښې د ځای نه په تیښته کې کامیاب شول. د پیښې نه پس تر څه ساعته پورې د پیښور او تورخم سړک د ټرافیک دپاره تړل شوی و. البته وروستو بحاله کړی شو او د ډزو له وجې زیانمن شوي دوه ګاډي هم د تورخم د لارې افغانستان ته ولېږلی شول. یاد دوي چې په 15 مئی د جمرود په وزیرډن مارکیټ کې هم وسلواله کسانو درې د ناټو ګاډي چې پکې پوځي ګاډي افغانستان ته وړای شول، اول په ډزو په نخه کړل او وروسته یې له اور ورته کړو. په دغه پیښه کې دوه ټرانسپورټران هم وژل شوي وو. سخ کال د جنورۍ په میاشت کې ناټو رسد په ضد د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج ختمېدو نه پس د دغې رسد بیا بحالې سره سم د دغې ګاډو په ضد وسلوالو بریدونو کې هم یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او په تیرو درې څلورو میاشتو کې زیاتره دغه بریدونه هم د جمرود تحصیل په بېلابېلو علاقو کې مخې ته راغلل. ځای انتظامیه د دغه بلودونو مخه نیولو لپاره څو څو واره د موټر سایکل سپسورلی هم بندویز لګولی وو، خو تر اوسه هغوی په خپلو دغه هڅو کې ناکامه پاتې دي. او اوس حد دا دی چې ځایي خاصدار هم په غیر اعلاني توګه د ناټو کانټینر له تحفظ ورکولو نه انکار کړی، او ځایي انتظامیه د مجبورۍ د لاسه د باړې تاسیس سره تعلق لرونکي خاصدار او لیویز د دغې وظیفې دپاره جمرو ته راغوښتي. بل اړخ ته په اووه مئی د تیرا سره تعلق لرونکو باقی پاتو کډوالو بیرته خپلو کورونو ته لیږلو دپاره شروع کړی شوې پروژې نن په څلورمه ورځ هم دوام لرلو، او د حکومتي شمیرو له مخه په کوهاټ کې د جرما او سدی سره نږدې دوراني کیم نه قریبا شپږ سوه کورنۍ چې تعلق یې د ملک دین خیل کم سره دی واپس خپلو کورونو ته ولیږلی شوې. د روانې پروژې په دویم او اخري پړاو کې حکومت پلان لري چې د رجستر شوو کورنیو تر څنګ د تیرا واړه غیر رجستر شوې کورنۍ هم د مئی میاشتې په اخره او د جون میاشت په اوله کې واپس تیرا ته ولیږي، او په دې غرض د غیر رجستر شو واړه کورنیو دپاره د پیښور په شاهي باغ سټیډیم کې د رجستریشن کولو تابعیه هم کړې. د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکو په وینا د رجستریشن دغه عمل به د را روان ګل یا نهه ورځې نه پس شروع کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
در وایس اف امریکا ریډیو دی زو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته چرته چې د بجلی سلور ټاورې د سیبی او مچ ترمنځ هغه د تندرونو لوبجې سوزیدلې دي. په بلوچستان ایالت کې په غټه کچه باندې لوډ شیډنګ شروع شوی دی. نه صرف د عامو خلکو ژوند متاثره شوی دی، بلکې د زمیندارانو فصلونه د میوو باغونو ته هم زیان رسیدلی دی، هغې ته اوبه نه رسیږي. رپورټ پې د چمن دریب ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی را کوي.
بلوچستان ایالت کې د بولان په سیمه کې دلته کوم مقامي اداره د کیسکو ورته ویل کیږي دغه لخلې په دغه سیمه کې ټاوران نه دلی دي، او یو ور بیا دغه د بلوچستان ایالت د ډیر غټ لو شیډنګ لاندې راغلي دي. زمینداران د ډیر غټ غټو مشکلات سره مخامخ دي. زیاتره سیمو سره داسې خبرونه راځي سپاغه کې د تیر څلور غنټو کې یو غنټه هم بجلی نه دور کړي، او زمینداران باغونه دا وخت وچ ولاړ دي، نه وبسته او نه بجلیسته په سیمه کې. زما سره دلته خواته د بلوچستان کوم د زمینداران سازمان دی، د مشران دلته زما سره نه استی د دې سب نورې پښتنې وکو چې د کوم کوم مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي. آیا حکومت د دې مشکلاتو ازاله ولې نه کوي؟ د ټول د مخه کتاب شمر خپل نوم وایست.
زما نوم نصیر احمد شاوانی دی، زی بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي وایس چیرمن یم. زموږ درې کال سره د پریکټس جاری دي چې کوم وخت زموږ سیزن شروع کیږي هغه وخت چې ست کې پنجاب کې یا سند کې بجلی غا کمی پیدا سي، خو بیا د ټاوران غا چې ست سبوتاج سیستم شروع کیږي. زموږ سیزن شروع کیږي، زموږ درختو کې ګلان ولاړ دي، او زموږ سپری شروع کیږي یا پنیری موږ لګو، خو زموږ کال کې یو سیزن دی ګرد بلوچستان کې. زموږ زمینداری ګرد د ټوبویل او بجلی سره دغه کیږي. بلوچستان کې صرف دوه اضلاع دي چې نصیر آباد، جعفر آباد، الته نری ذریعہ آپاشی دي، خو دغه سیزن چې شروع کیږي موږ سره چې دغه سلسله جاری سي اور دغه ټاوران دغه کوي. مخاله دغه درې کال کې بلوچستان زمیندار رانغه چې 600 ارب روپۍ نقصان سویل دي.
ایا په دې لړ کې تاسو د حکومت سره څه قسمه خبرې کړې دي، یا د کیسکو کم دلته بجلی ورکه هغه دې څه وجوهات بیانوي؟
هغه سره خو زما خان دغه سوال غ جواب نسته، خو ناغم بے بس دي. نس زموږ وزیر اعلی سره ملاقات وسو، هغه مخکې چې نواب اسلم رئیسانی هو دوه درې وار چېسته هغه وخت کې دغه پریکټس وسو، اوس ډاکټر مالک صاحب دی یا مخکې جان جمالی هو، دغه سلسله خو هر کال بلوچستان زمینداران سره چې دغه دشمنی ته وایي یا دغه سلسله کې.
زما سره خواته یو بل زمیندار هم موجود دی، هغه د بلوچستان یو نامتو زمیندار دی. د دستر بم پښتنې وکړو، دستر بم خبرې وکړو، د دې کوم کوم مشکلاتو سره مخامخ دي. تاسو که ټول مخ خپل نمبر ته وایست.
زما نوم ماجی فوجان بړیش دی، اور زما د زمیداری او د کاروبار مته بغرد ملکو کی چې خپل سیزن شروع سی کده وریجو غي کده هر ایټم غي هغه چې خپل اول خپل د ایټم خیال ساتي به د بار ملک ته امپورت اجازه تور کی زمج په ملک یو غټه بد نصیبی ده چې کم وخت زمیداران چې دی مالونه واخی بشتور کی شي دی یو دم د بار سره ګرد ډمپر مال دی اگر روان سی مجتا ونور راکی حکومت سره د خواص کو نو شریف سره د خواص کو چې دی دا وګوره په پنجاب کې دومره قدر دی چې دی په یو پول چې دی پشپش میچ په کال کې جوړی چې دی په دوه میچ کې جوړ کی په دم کال دی چې مش کوټه چې د شپش سو کوټه د مج درې سو کوټه مشترکی کچېری دا درې سو مج دی نورم راکی مج د سلې نه لرو شا غراوډ بلوچستان ته نو مته مش تر داسې د مې رزیز د چمونه کیږي دا څه وخت براسي په بد باغونه او باسو د زمیداران به ختم کوم شي
ان دا څه وخت براسي د بلوچستان ایالت کم زمیداران چې دغه په خپل باغوس بازار سي او د باغوس بلاسونه واخی دغه سکم ټاوران په بولان کې دا وخت نه ندلې دي د دې دلته سکیسکو سکم ویان دي دغه لخوا دا ویل کیږي سلور ټاوران سي دا وخت نه ندلې دي او دغه سلور ټاورانو د برته مرمت کار سي دي د نن څخه شروع کړي دي خو نن دي سروي کړي ده په سروي کې نن بده دا معلوموي سي دغه ټاوران ته کوم قسم ځان رسیدلې دي او د دې بعد به بیا پر دې باندې کار شروع کړي هغه نه معلوموي دغه ټاورانو د تعمیرېدو کار به څومره مده نور واخلي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو
دا وایس اف امریکا چې وړي جوړې قدمونه اوریدونکو سم د صحت په لړ کې یو ریپورت اړخ تاسو په املا ګرځو ساينس بوهانو لخوا په زوړ عمر کې د ناروغو پر ضد مقاومت پیدا کولو لپاره د ځوانانو په وجود کې چې کوم پروتین موجود وي په هغه باندې سیړنه شوې ده چې آیا که دا پروتین زړو عمر خلکو ته ورکړې شي نو د دوی په صحت او بدن باندې به څه قسمه مثبت اغیز ولري په دې هکله نور تفصیل لري فوزیه انجم د وایس اف امریکا خبریال
په امریکا کې ساينس پوه اخر دا راز معلوم کړو چې په بوډاوالی کې د ذهن او د وجود کارکردګي لکه د ځواني په شان سرنګ کې دی شي دا جی ڈی ایف 11 نومي د یو خاص قسم پروتین دی کوم چې د ځواني په وخت په وینه کې موجود وي او که دغه پروتین په څه طریقه د بوډاتوب وخت نه تیرېدونکي وجود ته ورسول شي نو له دې وجې په دې بوډا وجود کې هم د وینې داسې نوي رګونه جوړ شي چې ذهن او وجود تر ډیره حدا د یو ځوان وجود پشان کار شروع کی د دې سیس تجربه د ساينس پوهو دوه ټولګو په بیل بیل طریقه لیبارټری کې ساتلې شو موږ باندې وکړه یو ټولګي داسې وکړو چې د ځوانانو مګو د وینې د گردش سیستم د زړو مګو د وینې سیستم سره داسې یو ځای کړو چې دا وینه به په یو وخت کې د دواړو په وجود کې ګرځیده او بل ټولګي داسې وکړو چې جی ټی ایف 11 پروتین د انجکشن په ذریعہ د زړو مګو وجود ته ور ورسولو د دغه پروتینو ټولو نه زیات خاصر په هغه تجربه کې وکټه شو چې د وینې د گردش سیستم پکې یو ځای شوی وو سیړنکار لی روبن په هاورډ یونیورسيټي کې د سٹیم سیل او ریجنریټیو بایولوژي پروفیسور دی او هغه سره چې د سیړنکارانو کوم ټولګي وو نو هغه اوستل چې دا سیس هم معلوم کړي چې په ذکر شوی تجربه کې د جی ڈی ایف 11 اثر د دماغ په ټیشوز سرنګ کیږي نو پروفیسر روبن وای چې دغه ساده د سرجری عمل سره د ځوان مګې د وینې گردش د زړې مګې د وینې گردش سره یو ځای کول سره د زړې مګې د دماغ په جوړښت کې تر سهدا بدلونونه وکټه شو چې کوم د یو ځوان مګې د دماغ د جوړښت پرنګ وو او هم دغه شان فرق د وجود په نورو ټیشوز کې هم وکټه شو د روبن په ملګرو کې ایم وی جرز دا سیز مشاهده کړو چې د عمر د زوړوالي سره کوم ډي ان ا ته چې نقصان رسیدلې وي نو هغه هم د دغه تجربې په نتیجه کې د وړاندې نه په ښه حالت کې راغله وو وی جرز سره د نور ملګرو دا هم وکتل چې د کوم موګو زړه چې د زوړ عمر لوجه لوی شوه یا غټ شوه او کمزورې شوه وو نو هغه واپس د یو ځوان مګي د زړه په شان شو او درګای هم زیاته صحیح شو پروفیسر روبن وای چې کې دې شي د جی ڈی ایف 11 لا اثر د الزایمر او پارکنسن ناروغو ته هم فائدہ ور ورسی. د ټولو نسوا امید افزا خبره خدا ده چې د جی ڈی ایف 11 پروټین د انسانانو په وینه کې هم موجود دي. او د پروفیسر لی وینا ده چې ډیر امکان دی چې پراتلونکو دریو نه تر 500 کالو کې به مونږه د دې پروټین کلینیکل ازمایش په انسانانو هم شروع کړو. نوموړی زیاتوي چې د دې پروټین له برکته که ستاسو عمر سیوا نه هم شي نو هغه کوم عمر چې مو دی هغه خو به په بهتره توګه تیر کړی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کانوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یواری بیا پخیر راغ لئی زمگا خبرونا لاہم دوام لری یواری بیا ساس پاملا گرزو مهم خبرو نو سر تکوتا
دا پاکستان حکومت یو زل بیا ویلی دا ترهگره مسئلہ دا خبرو اتر دلاری حل کول والی خویلی دا ترهگر حملو با پورا جواب ورکوی.
دا خبره د خالی پرواز د اطلاعاتو او نشریات وفاقی وزیر پرویز رشید په لاهور ښار کې د میډیا سره د لنډو خبرو اترو پترس کې کړی دا.
او د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وژنه کې د امریکا سره په مرسته تورن د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی په عدالت کې د هغه د کیس نه پشا شوی. هغه وایي
پاکستان وای د پولیو رنز مخنیوي لپاره با کلک کامونه پورته کوي او په ایرپورټونو د مسافرو لپاره د پولیو ویکسین کاونټر جوړ کړی دی. د صحت مرستیال وزیر وای په ایرپورټونو باندې مسافرو ته د پولیو ویکسین ورکولو سفارش بیرته اخستلو لپاره بعد صحت نړیواله ادارې ته د پولیو مخنیوي لپاره عملی ګامونه خودل وی.
اور اس چیز کو ظاہر ہے ہمیں مؤثر طریقے سے کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو عارضی پابندیاں ہیں نا یہ تبھی اٹھائی جائیں گی جب ان کو ہم کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے دکھائیں گے.
او سوم باوری خبرونا د تفصیل ذرا
د پاکستان حکومت وای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید لاهور کې میډیا سره خبرو کې ویلي حکومت د وینې تویدو په ځای ترهګرۍ د مذاکراتو په ذریعه ختمول غواړي خو ویلي د څه قسم تشدد ګام به پوره جواب ورکوي.
په پاکستان کې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن د لټونې لپاره د امریکې سی آی ای سره مرستې کولو باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل اډوکیټ سمیع الله افریدی د هغه کیس نه پشا شوی دی او ویلي چې ژوند ته مخ دړه کوله وجه دغه فیصله کړي. د ډاکټر شکیل افریدی موجوده کیس پیښور کمشنر سره دی وړاندې ورته د اف سی آر د قانون لاندې 30 کاله قید سزا اورول شوی و. دا په داسې مهال چې وړاندې په ملتان کې نامعلومه وسوالو لخوا وکیل راشد رحمان وژل شوی چې توهین رسالت یو کیس وکالت وکړو.
د پاکستان د صحت د چارو مرستیال وزیر سایر افضل تارل وای په ملک د پولیو ورنځ مخنیوي لپاره په ترجیح بنیادونو کار شروع کړي او ټولو سبو ته غک کړي دي. د پولیو مخنیوي کمپاینونه تون کی د موړي د خبرې په داسې حال کړي دي چې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او سفارش کړي دي پاکستان د ملک نه بهر تلونکو مسافرو ته د تلو وړاندې د پولیو قطرې ورکول یقیني کی. د صحت مرستیال وزیر ویلي بهر ملکونو ته تلونکو مسافرو ته د پولیو ویکسین ورکول لپاره په ایرپورټونو باندې د ویکسین کاونټرې جوړ کړي دي.
په بلوچستان کې د سختو طوفانونو له کبله د بجلی ستنې ړنګېدو ورځو وروسته هم د کیسکو ادارې لخوا دغه بجلی ستنې نه دي مرمت شوي چې له کبله یې اوس هم زیاتره برخو کې بجلی نشته دی او لوډ شډنګ روان دی. د دغې له وجې عام خلکو او زمیندارو ته سخت مشکلات رامخې ته شوي دي. د سخت طوفانونو وروسته د بلوچستان په 1400 ضلعو کې کوټه، پشین، قلعه عبدالله، ژوب، قلات او نورو ضلعو کې بجلی لوډ شډنګ لا هم روان دی. او جمرود کې پولیټیکل انتظامیه وایي چې د نامعلومه وسلوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لوی لارې سور کمر کړي سره نږدې افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره امدادي او پوځي سامانونه وړونکي ګاډو او کنټینرو باندې ډزې شوې دي او یو کنټینر ته اور ورته کړی شوی دی. په دغه پیښه کې کوم مرګ ژوبله مخې ته نه ده راغلي. بلخوا د فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي وایي چې د سور وزوره هڅې د تیرا کډوالو خپل کورونو ته بیرته ستنېدو پروسه چوی دا په تازه لړۍ کې شپږ سو کورنۍ بیرته ستنی شوې دي.
د بشري حقوقو نړیواله اداره امنيستي انټرنیشنل وایي د نایجیریا امنیتي ځواکونو ته د وړاندې نه د جنکو په سکول د یاغیانو د حمله خبرداري ورکړل شي چې پکې بسلبالو د 300 زیاتې طالب علمانه تختولي.
د ملګرو ملتونو په سویلي سودان کې لوړ پوړي چارواکي لخوا په سمدستي توګه د مرستو غږ شوې دي چې روان دي د میاشتې راهیسې روان د فرقې جګړې د ختمولو په لړ کې د دزبندۍ لوزنامه شوې. جمهور رئیس سلواکیر او د یاغیانو نو د ډلې مشر ریک مشر د جمعې پر ورځ مخامخ شوی او په دغه لومړی ملاقات کې هغه تشدد ختمولو په لړ کې باهمي لوزنامه شوې ده چې 15 میاشتې وړاندې شروع شوی.
فرانس او جرمنی وروسته خبرداري ورکړې چې یوکرين کې د مې په 15 نیټه د پلان تر مخه صدارتي انتخابونه ونشو نو د دې بعد روس لپاره بدې نتیجې مخې ته راشي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه زموږ خبرونه ته غوږی یو سم لرو مطبوعاتي کتنه او نننې کتنه چې دا هغه به تاسو ته زموږ همکارا سمینا احسان باندې کوي.
د افریقې په نایجیریا هیواد کې د اسلامي توندلارا بوکو حرام ګون جنگیالو د یو اسکول نه د 200 نه زیاتې جنکۍ اوچتي کړې دي چې تر دې دمه پورې څه درد رکھ نه دی معلوم. د دنیا هر امن پسند مشر او عام اولس د دې واقعي غندنه کړې ده. د امریکې په ټایمز نومي مشهور میگزین کې د نایجیریا د اسکول د تختولې شوو زنانو په حق د پاکستان د سواد سیمې او د جنکو د تعلیم د نامتو مرستیالي ملاله یوسفزی یو پیغام چاپ شوی دی چې سرخطي دی. ملاله وای زما د نایجیریا خويندې بچ ټایمز کې د چاپ شوی خپل پیغام په شروع کې ملاله یوسفزی ویل دي چې د بوکو حرام توندلاري توپ او ناتر سکارونه د الله د تعلیماتو خلاف دي. اسلام د امن مذهب دی، د زنانو پکې ډیر محترم مقام دی او تعلیم ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکوي. ملاله خپل پیغام کې وای زه په دې خبر اوریدو ډیر غمجنه یم چې د نایجیریا ترهګر ګوند میاشتې نه زیاته موده وشوه د اسکول د 200 نه زیاتې جنکۍ اوچتي کړې دي. د اسکول دغه تنکۍ جنکۍ د خپل ټول ژوند د ارمانونو ریجول په امید سکول تتلی. د دوی خپل خپلوان دا وخت د دوی لسوه با سخت درد او خم سره مخ دي. د دې جنکو جرم هم هغه دی د کم په سر چې زه وشته شویم، یعنی د علم حصول. ملاله زیاتی کله چې ما د بوکو حرام د مشر د ابوبکر شیکاو دا بیان ولستو چې ما ستاسو لونه خويندې تختولې دي او دا به زه د الله په لار کې خرسوم، نو زه ډیره غمجنه شوم. داسې خلک هم په دنیا کې شته چې جنکۍ وتختي او بیا یې د خرسولو دړکی هم را لیږي او هغه هم د مذهب پنو. ملاله وای زه د پاکستان د سواد سیمې سره تعلق لرم. چرته چې طالبانو 400 سکول نوران کړی دي، مونږ بخپل وطن کې سکول ته د تلو په وخت خپل کتابونه د یری د لوبټو په لونو لاندې پټول. مونږ به د یونیفارم په ځای ساده جامو کې سکول ته تلو. زمونږ سرونه په خطر کې وو، خو د خپل ژوند نه را سره زیات فکر د خپل سکول وو. سکولونه خو د ماشومانو د تحفظ ځایونه دي، دا باید چې د شر فساد نه پاک وساتل شي. ملاله یوسفزی د خپل پیغام په اخر کې ویلي دي زه د نایجیریا د سکول تختولې شوی جنکو او د هغوی خپلوانو سره د مرستې ملګرتیا او یووالی سرګندونه کوم. تختولې شوی جنکۍ زما خويندې دي. زما قوي امید دی چې د نایجیریا مشرانو سره په دې سخته کې د برتانیې او د امریکې د امداد په وړاندیز به دغه بدنصیبه جنکۍ په خیر خیریت او حیا عزت سره خپل کورونو ته واپس راوستي شي. مونږ ټولو ته د امن او انصاف لپاره راوچتېدل پکار دي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د پاکستان د صحت د چارو مرستیال وزیره سایرا افضل تارل وای چې په ملک کې د پولیو د رنز مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو باندې کار شروع کړی دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړی دی چې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او سفارش کړی دی پاکستان د ملک نه بهر تلونکو مسافرو ته د تلو وړاندې د پولیو قطرې ورکول یقیني کړي. مرستیال وزیر ویلي بهر ملکونو ته تلونکو مسافرو ته د پولیو ویکسین ورکولو لپاره اوس په ایئرپورټونو باندې د ویکسین کاونټرې جوړې کړې شوې دي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
د پولیو رنز مکمل ختمون کې ناکامۍ باندې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او لخوا په پاکستان سفری بندیزونو سفارش نه پس د صحت مرستیال وزیر ویلي دي چې د بندیزونو ختمولو لپاره به په هنګامي بنیادونو کار کولو ضرورت وي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره خبرو په وخت د صحت مرستیال وزیر سایر افضل تار وینا وه چې مرکزی حکومت صوبایي حکومتونو ته د پولیو مخنیوي کمپاین کې توندي راوستو لپاره پالیسی لیږلې ده او پولیو قطرو ویکسین محفوظ ساتلو لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي دي. دغه شان اکثر له هوایی ډګرونو باندې د پولیو ویکسین کاونټرې جوړ کړي شوی دی چې مسافرانو ته پولیو قطرې به ورکوي. د سایر افضلتار وینا وه چې پولیو مکمل ویکسین لپاره یو کمپاین کې 80 کروڑ روپیو ضرورت وي او نړیوال ادارو نه علاوه دوی د پاکستان خزانې وزارت نه هم په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. د دوی وینا وه چې قبایلي سیمو کې پولیو مکمل ویکسینیشن ذمہ واری پر مرکزی حکومت دا
فاٹا کے اندر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہماری ریسپانسبلٹی ہے اور اس چیز کو ظاہر ہے ہمیں مؤثر طریقے سے کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو عارضی پابندیاں ہیں نا یہ تبھی اٹھائی جائیں گی جب ان کو ہم کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے دکھائیں گے.
دوی وی چی قبائلی سیمو او گلگت بلتستان کے دا پولیو ویکسین ذمہ واری پر مرکزی حکومت دا او تر کومه حکومت دے لڑکے واضح او کوٹلی گامونه نوی اغستے ترا وخت پورے دا سفری بندیزونو ختمولو تمه ندی ساتل پکار. سر زوڑان دے دا صحت نړیوال ادارے پاکستان سوریا او کیمرون باندے دا پولیو مرض ختمون کے ناکامے باندے دا سفری بندیزونو سفارش کرے وو خو پاکستان نړیوال ادارے نا دا دو اونو مہلت غوختے دے خو دا صحت وزیر دا ہم ویلی دی چی دوی ڈبلیو ایچ او نا دا غوختنا اس کرے دا چی دا دو اونو پر زید پاکستان تا دا یو میش مہلت ورکری شی. تیر ورځ خارجه دفتر بیان دی ویلی وو چې قبایلي سیمو کې د امنمان خراب صورتحال له وجې هلته په پولیو قطرو ورکولو کې مشکلات دي. د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان کې کال 2012 نه د ځایي طالبانو لخوا پولیو مخنیوي کمپاین باندې بندیز لګول شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر ډبلیو ایچ او لخوا د سفری بندیزونو سفارش نه پس سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دي چې پولیو کمپاین ته ټولو نه زیات نقصان د اسامه بن لادن لټون دپاره د امریکې سی آی ای په مرسته د ډاکټر شکیل افریدي لخوا شوی جالی کمپاین رسولې دی. قبایلی سیمونو علاوه اکثر له د خیبر پختونخوا بندوبستي علاقو او کراچۍ ښار کې هم پولیو ورکران وژل شوي دي. بلخوا د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر الیس ڈیولی د پاکستان لخوا پولیو مخنیوي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی دی او ویلي دی چې پاکستان حکومت دی دا ګامونه جاری وساتي. دې وخت لسو هیوادونو کې د پولیو وایرس موجود دی او ګاونډي هیواد افغانستان نه علاوه سوریا په حق هم ویلي کېږي چې دا وایرس پاکستان نه هلته منتقل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پولیو رنس چې نه صرف په پاکستان کې بلکې اوس نړۍ ته هم د صحت اندېښنې را باندې کړې دي. د دې د مخنیوي لپاره تاسو د حکومتي ګامونو په حق له رپورټر باندې واورېدو او اوس هم یو مرکه لرو ستاسو لپاره چې ډاکټر عبدالله وایي چې پولیو وایرس خطر هم لویو ته وي او هم ماشومانو ته، چونکې د ماشومانو مقاومتي نظام د لویو په مقابل کې قوي نه وي نو ماشومان اکثره دغه وایرس سره مخ کیږي. خو هغوی وایي چې د ماشومانو په نسبت په لویو عمر خلکو کې هم د دغې رنز 10% کېدلو امکانات وي. نور تفصیل ورو په دې مرکې کې چې احسان محمد خان ورسره کړي.
اصل کې کوم مریض چې زمونږ خواته راغلو دا یو کم دېرش کلونو او د مونږ ته راغی چې دا ښایي کوم پوره خپچې ده، د پتون نه والا، د لاندې پړکي، دا ټولې کمزوري وو او دته درد ومو تقریبا 3 او 4 کالونه. نو مختلف ډاکټرانو راتللی خو کله چې زمونږ وارډ کې دی مونږ اډمیټ کو داخل کو نو مونږ ولا مختلف ټسټونه وکړو او هغې نه وروستو هغه کې چې د ټول نه فیټ کېدونکې ډایګنوسیز وو نو هغه پولیو، نو هغه مونږ پارشل پولیو لیبل کو. لکه یوه عیسی مفلوجه کړې وه او هغه عیسوا د خی زنګون او نیم پتون دا یې ولا وهلی وو. دا کس چې کومو دا بنیادی طور باندې د افغانستان نېشنل او په پیښور کې اوسېږي او هغه نه چې موږ پوښتنې وکړې نو هغه د پولیو واکسین هم نو اغستی.
ډاکټر عبدالله خان، دا خو موږ اورېدلي دي چې په ماشومانو کې دغه د پولیو ناروغي خورېدای شي، خو د زیات عمر کوم خلک وي په هغې کې ګڼې هم دغه ناروغي کېدای شي، دا امکان شته دی؟
بالکل، تاسو صحیح وویل چې دا بیماری د ماشومانو بیماری ده، خو د دې مطلب هرگز دا نه دی چې دا په مشرانو کې نه کېږي. نو د دې که 90% 90% کیسز په ماشومانو کې مخکې کېږي، نو 10% په لویو کې هم، او دغه لوی چې کوم موږ ډایګنوسیس وکړو نو دا هم د دې یو قسم دی چې هغه کې موږ اډل پولیو ډایګنوز کړ.
نو دا تاسو چې وایئ چې دغه 10% دغه زیاتې دی هم شي، او د دې وجه سوي لوی او ته د زیات عمر کوم خلک ته هغه ته څنګه ورته دغه د پولیو وایرس چې دی دا رسیدل شي؟
د پولیو وایرس خو ټول نه مهم کم لا چې دا چې په کوم باندې وجود داخليږي هغه خوراک او بدی، چې کم خوراک د پولیو وایرس نه ګډ شي یا کم وبو کې دا ګډ شي هغه یو کسوس کې نو هغه کې د دې چانسز وي چې هغه ته پولیو وشي. بیا په ماشومانو کې دا زیات ځکه وي چې دغه کم قوت مدافعیت ته د دفاع کوم سیستم چې دی کم ته ایمیون سیستم وي هغه پکې لږ کمزوري وي، او په بالغانو کې هغه لږ مضبوط وي. خو کم دا کس چې دی هغه لږ کمزوري کمزوري وو، او دویمه خبره دا چې هغه ته واکسین هم نو شي، او دریمه دا هم کېدی شي چې هغه په داسې علاقې کې وي چې هلته د پولیو وایرس لوډ زیات وي، یا په کور کې بل چاته وي، نو د هغې نه ورته منتقل لو چانس زیات وي، نو د کې من دا شی ډایګنوز کړو.
سمه ده. خو د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه ګڼئ؟ څه ضروري ده چې د کم عمر ماشومان چې هغه ته زیات امکان وي د پولیو د وایرس رسیدلو، او د زیات عمر څنګه تاسو وی چې دغه وایرس ورته رسیدي شي، نو څه د مخنیوي کومې لارې دي چې هغه خپلول پکار؟
لومبنه خبره دا چې ټول نمک کې خو صفائی پکار ده، د واکسین نمک کې هم صفائی پکار ده، چې کوم ماشومان ډکې امتیاز یې کوي د لپاره ټایلټونو ضرورت دی د امتیاز ځای چې ډکې امتیاز یې پکې کوي. دویمه خبره دا ده چې په بوړو پټو کې بالکل امتیاز یې نه کوي، و بچې کم دي دا خټ کولې پکار دي صفا وبو او ټیوبلې پکار دي په علاقو کې چې کده د ویخنه او براخی جی چېرې کې پولیو وایرس کم وي. اوس د بدقسمتې خبره دا ده چې زمنګ د ملک کم چې زیات علاقې دی هغه کې خړونه بیږي، او خلکو او مخبل د چا په کور کې باتروم وي ما، نو د هغه کم پایپونه چې دی هغه خړونه ته کولاو کړی دی، نو د خړ او بټول هغه د کمیتیازو سره غړي وړي، او دغه او خلک سکین او د ډک کمیتیازو کم او د سیورج دا ټول سیستم چې دی دا عمر ټول خړ ته ورځي، خړونه کې چې کم باتروم سیستم نو هغه دی نالو ته ورشي بهر د کور په مخ چې کم نالې او هغه نالې د وبوډي وډي نو غټ غټ خړونو ته لکه څنګه تریا کابل شو په پیښور کې، یا د نور خړونو شو سندونه شو دي ته ورشینو دا وب بیا خلک سکي نه صرف په پیښور کې یا په مین زینو کې، بلکې پوره په ملک کې دغه وب استعمال کې دي، د دې وبو د وجه نه غو پوره قوم ورته ایکسپوز شي سرګن شي، وغو کې د دې چانس سي وشي. د دې نه علاوه بیا دا شان چې پلین شي، نو د دې نه علاوه پولی واکسین چې ډېر ضروری دی، واکسین ډېر ضروری دی، واکسین دفاع جوړي دا داسې دی لکه یو کس لچې تر کلاشنکوف په لاس کې چې د وایرس په ولا یو کس در کلاشنکوف نه نو هغه بیا د وایرس نشي وشتلې، نو دا وایرس پکې د نقصان شروع کی، او څنګه چې تاسو ما ویل چې ډېر شو کالو تقریبا یو کم ډېر کالو نو کسو هغه کې دا عمر وته.
ډاکټر عبد الله صاحب، تاسو راته ویل چې دغه ویکسین داسې مثال دی لکه چې دا کلاشنکوف وي د دغه ناروغي پر ضد دا ډېره یو موثره وسله ده دغه ویکسین، خو د دغه ویکسین څومره پوری ضرورت وي؟ سو خوراک ورکول ضروری وي
کم ځای کې چې دا نور انتظامات چې څنګه تاسو ما ویل دا پوره وي؟ نو یو ماشوم لپاره یو ډوز په پیدایشي وخت باندې په سلوش غنټو کې دنه، دویم ډوز کله چې هغه د شپږو هفتو شي، او دریم ډوز چې کله هغه د لسو هفتو شي دې کور کول پکا دي، او کله چې سکول ته تک شروع کین یو ډوز نه نو درې سلو ډوز او زیات نه زیات 15 ډوز ولم پوره وي. خو زمو په ملک یا چې کم د افغانستان شو داسې ملکونه شو چې هغه کې یا زمو د قبایلی علاقې سیمه شو پښتونخوا شو دې کې، چون کې پوره علاقې کې دوه کورنۍ هم پولیو واکسین نه ورکي، نو هغه لو کس اف انفیکشن شي هغه کسانو کې وایرس چانس زیات وي چې وي، نو د هغه خلکو د لاسه دا نور ټول ماشومان چې دینو دو ته بار بار ویکسینیشن ورکول غواړي. دلته ولا په هر دویمه میاشت په دریمه میاشت ولا زکه کو کم کورنۍ ویکسین نه پریدي، نو دا نور کم کسان چې اخلي نو دا موږ د حفاظت لپاره بیا د ویکسین ورکو، او دا غي پوره ضروری وي چې کله پوره هر یو ماشوم ته ویکسین نه ملاو شنو کې یو ماشوم ته هم نه ملاوي، نو دا سلسله به جاری وي.
ډاکټر عبد الله خان، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره خبرې وکړې.
ستاسو هم مننه.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا دیو ریډیو، پېښور.
دا تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان دوا هندی خبريالانو ته حکم کړی دی چې په یو هفته کې دننه دننه د ملک نه وځي. دغه دوا هندی خبريالانو ته ویزې نه دي تازه کړی شوي. په پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو د حکومت په دغه فیصله باندې نیوکې کړې دي او په حکومت یې غږ کړی دی باید په ملک کې د میډیا ازادي یقیني کړي او بهر ملکی خبريالانو ته هم په خپله خاوره ځای ورکړي. رپورټ په اسلام آباد نه د ریډیو خبريالا رابع پیر راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د وړاندې څخه د جرنلستانو لپاره غیر محفوظ هیواد ګرځول کیږي، د جرنلستانو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو پر هغه رپورټونو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي چې پکې ویل شوي دي چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې کارکوونکو د هندو جرنلستانو ته د هیواد څخه د وتو وینا کړې ده. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د رپورټ تر مخه پاکستاني چارواکو د هند ورځپاڼې د هندو لپاره کارکوونکو مینا مینن او د پریس ٹرسٹ آف انڈیا لپاره کارکوونکی انهیش الیکس فلپ ته د نورو ویزو جارو کول څخه انکار کړی دی او ورته په پوپونی کې د هیواد پرېښېدو وینا هم کړې ده. دا خبره که څه هم د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه نه ده څرګنده سوې، خو د دغه رپورټونو په اړه د جرنلستانو د حقونو لپاره کارکوونکی صحافي اقبال خټک د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وویل:
جواب حال کې دا د صحافت آزادۍ په حواله سره موږ یو فیصله نه کوو، باید چې د پاکستان او د پاکستان هیوادي ګوندونه یو بل ته د جرنلستانو په تګ راتګ باندې دغه شانتي بندیشونه پابندۍ نه لګوي او دغه بندیشونه پابندۍ موږ ګڼو چې د صحافت آزادۍ لپاره یو غټ خنډ ګڼل کېږي. سو دغه فیصله د حکومت له اړخه موږ د دایې خندنه کوو او د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوم چې په پاکستان کې بهرني ژورنالستان د لپاره د راتګ په حوالې سره او د کار په حوالې سره هغه څه مشکلات چې لري هغه باید چې ختمولو کې مرسته ورسره وکړي.
دوی زیاته کړه چې اوسنی حکومت خپل د راتلو سره د بهرني جرنلستانو لپاره په هیواد کې د کار کولو لپاره د ویزې اسانولو خبرې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان څخه بهرني جرنلستان وستل کیږي. د دې څخه وړاندې هم تیر کال د هند هم دغه ورځپاڼو دوه صحافیانو انیتا جوشوا او ریزویل حسن لسکر ته هم هغه وخت د هیواد څخه د وتو حکم ورکړ سوی و چې د پاکستان حکومت دوی ته د نورې ویزې ورکولو څخه انکار کړی و. او دواړو ادارو پرسته شاوخوا یو کال پورې پاکستان ته خپل جرنلستان نورا لیږلي. همدغه شان تیر کال د ټاکنو د رپورټینګ په محل د نیویارک ټایمز جرنلیست هم د هیواد څخه د وتو حکم ورکړی سوی و. څرګنده دی چې د هند او د پاکستان ترمنځ د یوې لسنامې تر مخه د دواړو هیوادونو دوه دوه صحافیان د یو بل پای پای تخت کې د کارونو اجازه وي. او ست دغه صحافیانو د وتو ورسته د رپورټونو تر مخه دا معلومه نه ده چې د دوی ادارې به د دې په بدل کې نور صحافیان پاکستان ته راولېږي او کنه. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا جی وری ڈیو دے قدر مناوریدن کو پا افغانستان بدخشان ولایت کے راغلی طبی آفت د خټو کمر په کلو باندې د رانړی دو ورستا په زرګونو خلکو وژل کېدو پس د مرستو راتلو لړۍ لا هم جاری ده. حکومت وایي چې وران شوي کورونه به زر ودانوي او کوم کومکونه چې ژمنې شوي دي هغه دومره کافي دي چې د خلکو ژوند ته مخامخ لوی مشکلات حل کړی شي. نور تفصیل ورو د کمال سادات نه په دې رپورټ کې.
د دې جمعې نه د یابلې تیرې جمعې په ورځ د افغانستان شمال لوري ته د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په ابیبریک کلي کې واغونډۍ وښویده چې په ترڅ کې څو کلي لاندې کړل او پکې په سلګونو کسان مړه او په سلګونو کورونه یې هم وران کړل چې دغې پیښې د افغانستان دننه او بهر د خلکو په منځ کې خفګنونه را پیدا کړل او له زیانمنو شوو خلکو سره په هر ځای کې د مرستو د ټولولو لړۍ پیل شوې. له امریکې، پاکستان او ملګرو ملتونو نه نیولې یو شمېر نورو هیوادونو هم له زیانمنو شوو خلکو سره د مرستو ژمنې وکړې او تر دې مهاله دومره ډېرې مرستې سیمې ته رسېدلې چې تر اوسه پورې د چشي کمی نه دی احساس شوی. په دې اړه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مرستیال احمد الهام وویل چې تر دې مهاله ورسره یو شمېر هیوادونو مرستې کړې دي او د نورو هیوادونو وژمنو ته هم انتظار دي.
کمک های بین المللی بیشتر مواد غذایی و غیر غذایی بوده که یک مقدار کمک ها از کشور ترکیه
د یوای دی نړیوال ټولنې مرستې خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد دی. ایوان دزا د خیل خیل موادو مرستې چې تر اوسه پورې شوې دي د ترکیې هیواد له لوري، د تاجکستان هیواد له لوري او همداشان د جایکا مؤسسې له لوري چې د جاپان هیواد مؤسسه ده شوې دي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د ژمنو مرستې کړې دي، خو د هغوی له لوري لا موږ ته مرستې نه دي رسېدلې. امید دی چې راته وبورسېږي او موږ ورته په انتظار کې یو. که څه هم د غونډۍ د ښویدنې په دې پیښه کې په سلګونو کورونه هم رن شوي دي او بسته بسته کورنۍ هم په کې مړې شوي، خو هغه خلک چې له دغې پیښې نه روغ پاتې دي، حکومت ورته د کورونو جوړولو کار هم پیل کړی دی. کله چې بله ورځ جمهور رئیس کرزی دغې سیمې ته ورغی، خلکو ته یې وویل چې حکومت به ورته کورونه هم جوړ کړي. په دې اړه له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال احمد الهام دا هم وویل چې د بدخشان ولایت د ښار جوړونې ریاست د زیانمنو شویو کورنیو دپاره د کورونو د جوړونې په موخه یوه سیمه هم معلومه کړې ده او په نقشې هم کار روان دی. د ده په خبره ډېر زر به دغو خلکو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړي.
ریاست شهرسازی ولایت بدخشان یک نقشه ایران بر اشاره تهیه کرده که در پهلوی که خانهای
دیوای دی بدخشان ولایت دی خر جوړونی ریاست و نقشه جوړه کړی دا او ډیر زر به د خلکو ته دی کورونو په جوړولو کار پیل شي. دوی ته په دې خرګوټی کې جماعت، کلینیک، مکتب او د څښاک دی اوبو سیستم هم په نظر کې نیول شوی دی. د بدخشان د غونډۍ د خویدو په دې پیښه کې که څه هم تر اوسه پورې د مړو شوو کسانو دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو په لومړیو کې داسې وویل شول چې کیدای شي تر 2500 ډېر خلک پکې مړه شوي وي، مګر اوس داسې ویل کېږي چې کیدای شي دا شمېره کمه وي او اوس د مړو شوو خلکو شمېره تر 300 پورې یادېږي. خو بیا هم په رسمي ډول حکومت د مړو شوو کسانو شمېره لا هم نه ده اعلان کړې. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې شمال ختیز لوري ته د پاکستان هیواد، شمال لوري ته چین او لویدیز لوري ته تاجکستان هیواد پروت دی. دا چې دا ولایت تر ډیره شین او غرنیز ولایت دی، ډیری خلک په مالدارۍ بوخت دي او همداشان د دې ولایت قیمتي ډبرې او غمی هم ډیر قیمتي او ښه شهرت لري. د بدخشان ولایت د قیمتي ډبرو او غمیو په اړه د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا او د دې دور بل شاعر پیر محمد کاروان هم د بدخشان د غمیو په اړه شعرونه ویلي دي چې په ترتیب سره یې یو یو باید دراوروم. لومړی هم د رحمان بابا دا شعر: چیرته کوتي لال او چیرته لال د بدخشان، چیرته عزیز خان، چیرته ملنګ او عبدالرحمن. او کاروان سی بیا دی بدخشان اوسنۍ غمیزی ته ورته په خپل شعر کې وایي: دی وطن پیغلې می په غاړه وړي دی اوښکو امیل، دی پریس پیغلو ته غمی له بدخشان رسی. کمال صدات، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا د وی ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وخت شوی دی د پروګرام په اخره کې د یوې ادارې، او دا ادارې به تاسو ته د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران پلان یمن اټومي پروګرام د راپورته شوو فکرمندو د ختمولو په خاطر د دې مسلې د یو کوټلي اواري د پاره د ایران، د دنیا د 15 عالمی طاقتونو او د جرمني ترمنځ د اعلی پایې د خبرو اترو څلورمه مرحله به پر روانه هفته کې، یعنی د روانې میاشتې په 14 تاریخ په ویانا کې شروع کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې میری هاف په دې لړ کې تر اوسه پورې شوې خبرې اترې ډېرې تفصیلي او کوټلي بللې دي. دې زیاته کړه چې د دوی غرض دا دی چې ایران د ایټمي وسلو د جوړولو عمل نه په یقیني طور سره لرې وساتلی شي، او چې دا هم یقیني کړی شي چې د ایران ایټمي پروګرام خالصتاً د امناکو مقصدونو د پاره دی. موجوده خبرې اترې یقینا چې د دې لانجې په سفارتي ذریعه د غسولو د پاره مونږ ته په لاس راغلي یوه ډېره ښه موقعه ده. میرمن میری هارف زیاته کړه: مونږ ټول خپلو کې په ډېر روغ نیت خبرو ته ناست یو، مونږ ټولو د دې خبرې سرته د رسولو پوخ نیت کړی دی. میرمن هارف خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کړه چې د لوزنامې د اصلي مسودې لیکلو کار لا نه دی شروع کړی شوی، خو دا به هم د خبرو اترو پر روانه مرحله کې شروع کړی شي. دې په دې خبره زور ورکو چې د شریکې عملی منصوبې تر مخه تر څو چې په ټول هر څه سلا نوي راغلي، نو ځان ځاني معاملو باندې سلا نشي راتلی. دی زیاته کا چې مونږ یو لوزنامې ته 95% رسیدلی یو، خو بیا هم مونږ دې ته یو مکمل لوزنامه نشو ویلې، ځکه چې مونږ د سل پسل لوزنامې کولو نیت کړی دی. میرمن هارف د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې روانې خبرې اترې په کړکېچنو مسلو ډېرې سختې خبرې اترې دي. مونږ د خبرو اترو په ړومبو دریو مرحلو کې په ټولو مسلو خبرې کړي دي. په دې مرحلو کې مونږ څه ناڅه رڼا لیدلې ده، د وړاندې تلو لار راته ښکاره شوې ده، او صفه راته ښکاري چې را روانې خبرې اترې به بېشکه چې ډېرې سختې وي، خو مونږ ګڼو چې مونږ د لوزنامې د مسودې لیکلو کار شروع کولی شو، او د دې کار د جولای تر شلم تاریخ پورې د مکمل کولو امید کوو. مونږ ته دا لا نه ده معلومه چې مونږ ټول به دا کار په مکمله توګه وکړی شو، خو دا مو خیال دی چې مونږ دا کولی شو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.